para Bonita Jaraglay. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه امید زهیر مالک. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست اټکل خی چې نن یک شنبه به هم د افغانستان په اتو وشتو ولایتونو کې ورښتونه او سیلابونه وي. د وزارت پرون په خپل ایکس شبکې لیکلي په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، سمنګان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پلوان، پنشیر، کاپیسا، کابل، بغلان، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، دایکندي، بامیان، سرپل، زابل، روزګان، کندهار، هلمند او غور ولایتونو کې د ورښتونو او تالندې برېښنا او سیلابونو احتمال شته. په ویلا بیرو سیمو کې د باران اندازه له 1500 تر 1500 میلو مترو اټکل شوې ده. په دوام ویل شوی چې په ځینې ولایتونو کې د سختو بادونو د لګیدو احتمال هم شته. پرون هم د افغانستان د ختیځ په ګډون ډیرو ولایتونو کې لورښتونو ورسته سیلابونه راوتي چې لای د طالبانو رژیم د مرګ ژوبلیا او زیانونو په اړه کره معلومات نه دي خپاره کړي. د مقاومت جبهه دا کوي چې په کابل او هرات کې څلور طالبان وژل دي. د جبهې په یو خبر پاڼه کې لیکلي دي چې تیر ماښام د کابل چاردهې سیمې پر سړک پر دوو موټر سایکل سپرو طالبانو حمله کړې او دواړه یې وژل دي. د مقاومت جبهې په یو بل جلا خبر پاڼه کې دا هم لیکلي چې په یو بل حمله کې پرون سهار په هرات کې د کډوالو چارو ریاست مخې ته د طالبانو د سرحدي لواء دوه پوځیان وژل دي. طالبانو په دې اړه څنګه دی ویلي خو دا ادعاګانې د خپلواکو سرچینو لخوا هم تایید شوې نه دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان نن یکشنبه او سبا دوشنبه په سعودي عربستان کې په غزه کې د اوربند د ټینګښت هڅو په لړ کې خبري کوي. د ترکیې ډیپلوماټیکو سرچینو دا خبر پرون ورکړی او زیاته کړې ده چې فیدان با پر یاس کې د اسلامي همکارۍ سازمان او د عرب لیگ له غړو سره هم وګوري. یوې سرچینې پرون دوه نومونه خود په شرط د فرانسې خبري اژانس ته ویلي. حکان فیدان با په سعودي عربستان کې د لویدیځو هیوادونو له ګڼو بهرنیو چارو وزیرانو سره هم وګوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ میاشتې پر 15 یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه پکې شوې خو دا اوربند لا نافذ شوی نه دی. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل له خپلو وګړو یې غوښتنه کړې چې له عاجلو اړتیاو پرته دې د لنډ وخت لپاره روسیې ته سفر کولو ډډه وکړي. په مارچ میاشت کې د مسکو په یوه څنډه کې د کنسرټونو پر یو سالون تر یوې وژونکې حملې وروسته روسیې ګڼ کسان چې ویل کېږي د تاجکستان وګړي دي ونیول. تاجکستان هم تیره میاشت نه کسان چې شک کېږي له هغې حملې سره ارتباط درلود نیولي دي. او د کمبوډیا صدر اعظم هان مانات وایي د هیواد شل سرتیری په یو پوځي اډه کې د مهماتو د چاودنې په نتیجه کې وژل شوی دی. په دې پیښه کې پرون ماسپخین د کمبوډیا په لویدیځ کې شوی ګڼ نور سرتیری ټپیان شوی هم دي. مانات په فیسبوک کې لیکلي چې په کمپانګس په یو ولایت کې د چاودنې د خبر سخت ټکان ورکړی دی. تر اوسه د چاودنې علت معلوم نه دی او د کمبوډیا صدر اعظم هم په خپل فیسبوک کې وضاحت نه دی ورکړی. ازادي رادیو ته غوږی است. وړاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. افغانستان سره د بشری مرستو په بیا پایل د کاناډا غوړ. داسې مهال چې افغانستان کې میلیونونه وګړي خوړنه لري، کاناډا په پام کې لري چې روان میلادي کال افغانستان سره خپلې ځنډول شوې پراختیا او بشری مرستې بیا پایل کړي. او په غزه کې د اوربند په اړه هلې ځلې. په سعودي عربستان کې د غرب او عرب هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په غزه کې د اوربند پر ټینګښت بحثونه کوي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونه په دوی منیمای کې د لوبل میدان ورزشي خبرونه هم امهیروي. په لاس حال کې چې په افغانستان کې د بیوزلې د پراخېدو په باب اندېښنې زیاتې شوې دي، کاناډا ویلي پر دې غور کوي چې افغانستان سره خپل ځنډول شوې پراخته یې مرستې بیا پایل کړي. د امریکا متحده ایالاتو، استرالیا او برېټانیا په ګډون ځنې هیوادونو په 2022 میلادي کال کې د ترهګرۍ په قوانینو کې ځنې بدلونونه راوستل چې افغانستان سره بشري مرستې د لیک زمينه برابر شي. د 2023 میلادي کال په جون میاشت کې د کاناډا په پارلمان کې د ګڼو ګوندونو یوې کمیټه هم له حکومت د ورته اقدام وغوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د کسبونو د زده کولو په بدل کې د خوړو د مرستې پروګرام پراخ کړی دی.
کاناډا په پام کې لري چې روان میلادي کال له افغانستان سره خپلې هغه پراختیايي مرستې بیرته پیل کړي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ځنډول شوې وي. کله چې د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، شاوخوا شپږ میاشتې وروسته یې د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې اروپایي ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا په خپلو هغو قوانینو کې چې د تروریزم په باب وو ځینې بدلونونه راوستل چې لمخي افغانستان ته د مرستو رسولو زمينه برابرېږي. د کاناډا ګلوبل نیوز خبری شبکې پرون شنبه راپور ورکړی چې د 2023 میلادي کال په جون میاشت کې د کاناډا په پارلمان کې له څو ګوندونو جوړې یوې کمیټې له اوتاوا غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د بشري مرستو د بیا پیل لپاره ورته اقدام وکړي. د کاناډا دولت په همغه جون میاشت کې اعلان وکړ چې افغانستان ته د بشري مرستو د اسانتیاو او د غشند کډوالۍ د فعالیتونو او نورو دولتي کارونو د لایحې طرحه چې د دغه هیواد پارلمان لخوا تصویب شوې وه د شاهي مقام لخوا لاسلیک او نافذ سوه. د کاناډا د جزا قانون او د ترهګرۍ د تمویل ضد مقررات د افغانستان په څیر هیوادونو او د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې سیمو کې د بشري مرستو په چمتو کولو کې د پام وړ محدودیتونه وضع کوي. اوس د ځینو تعدیلاتو او د سی یو څلوېښت لایحې پر بنسټ مرستندویو ادارو ته زمینه برابرېږي چې افغانستان او نورو هغو سیمو ته چې د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې دي بشري مرستې ورسول سي. بشری سازمانونو ویلی دا په افغانستان کې د هغو کسانو لپاره یو اوږد ځنډ دی چې مرستو ته اړ دي او په کار د کاناډا هم د نورو هیوادونو په څیر د مرستو رسولو ځنډول سوی پروګرام بیا په چټکۍ سره پیل کړي. دا چې کاناډا به له افغانستان سره خپلې پراختیایي مرستې دقیقا کله پیلوي څه نه دي ویل سوي. خو د کاناډا د عامه خوندیتوب ادارې تیره اونۍ ویلي وو د جواز د عملي کولو لپاره هڅې روانې دي. ملګرو ملتونو په وار وار په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په باب خبرداری ورکړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP بیا په افغانستان کې د خوړو د مرستو په بدل کې د روزنیزو پروګرامونو د پراختیا خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د دې ادارې ویان فیلیپ کروف له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د مهارتونو د زده کولو په بدل کې ګډونوالو نارینه او ښځینه وته د خوړو او نقدو پیسو مرستې برابروي.
As part of WFP's programming called Food for Training, for several
the WFP the program de we barche patoga che de rozane lepara khwalunu megi la to kalunu narina aw khade patol hewat ke de bazar mundani war maharatuno ke rozu che da maharatuna la dui sara khpalo korana yuta da waid pa paida kawlo ke mrasta kawi da rozani programuna to miash te dawam ke biche gadunwali da khpalo korana yu da khuraki artiaw da prakawlo lepara naghde paise ham ترلاسه کوي. نارینه د معماری، خیاطۍ، د موټر سایکل یا د ګرځند ټلیفون جوړولو په مهارتونو کې روزل کیږي. خځې د ګلدوزۍ، ګنډلو، د غالۍ د تولید یا د خوړو د پروسس په برخه کې روزل کیږي.
د خوړو نړیوال پروګرام وای دوی یوازې تیر کال ل 15,000 نارینه او ښځو سره د دغو مهارتونو د زده کولو په بدل کې مرسته کړې ده. په افغانستان کې خلک شکایت لري چې کاري فرصتونه ورته برابر نه دي، ځکه نو ګڼې کورنۍ خپل ځوانان مجبوروي چې د کارونو لپاره نورو هیوادونو ته ولاړ سي. څه کم درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼو بشري ادارو خپل فعالیتونه محدود کړل یا هم وځنډول. هغه ادارې چې په افغانستان کې فعال دي شکایت لري چې د بودیجې د کموالي له کبله د ټولو اړو کسانو لاسنیوی نسي کولای.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
دا سمحال چې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو په پراخ نقص تورندې خود دې د کډوالو او پیر تر سنیدونکو چارو وزارت سرپرست وای د بخوانی شور د بخوانی شوروي اتحاد پر وړاندې د افغانستان په جهاد کې تور ټولو زیاته قرباني افغان خوځو ورکړي. خلیل رحمان حقانی د غویداتم په مناسبت په یوغون کې پرون ویلي د افغانستان جهاد یوازې نارینه او علما او یا نور عام وګړو نه کړي بلکې تور ټولو زیاته ونده پکې د افغان خوځو. خلیل رحمان حقانی داسې مالدات څرګندونه کوي چې د دوی د اوسنی رژیم لخوا د افغان ښځو په زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي فعالیتونو تر څنګ په ډیرو نورو برخو هم حتی د سپورت او ورزش په برخو کې هم پراخ بندیزونه او محدودیتونه لګیدلې چې له امله د طالبانو اوسنی رژیم د نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د ملاتړ بنسټونو لخوا د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان ښځو په پراخه نقص تورن شوی او تر خوا یې ورته د دوی رژیم په دې هم تورن کړی چې غنی لاوان میرمنونو جنو سره سیستماتیک تبعیض مخته وړي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د خزو د حقونو په نقص تورندې یو چارواکي د افغانستان په جهاد کې د ونډې ستاینه وکړه. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی د ثور د اتمې نیټې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 23 کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل دا شاهد دی چې د شوروي پر وړاندې په جګړو کې تر ټولو زیاته قرباني افغان خزو ورکړه.
شوروانو په مقابل کې یوازې دا نه چې افغانان مجاهدین علماء کرام او یا عامیان جهاد کړی، بلکې زدا د توایم د شهیدی په سطح چې د ټول نړیوالې ایمو خوندمند دلته په افغانستان کې مظاهره کړې ده او د خپل ځان ټوټه ټوټه کړی دي. شهیدی د شهیدان لپاره د خپل افغانستان د ازادۍ لپاره ځان ټوټه ټوټه کړ شهیدی ورکړه او دا مرته یادی چې ټول نه خدما شومان په دوه جهادونو کې زیات شهیدان ورکړي قرباني ورکړي.
خلیل رحمان حقانی وایي په خوانی شوروي اتحاد په خپل عملیاتو کې د ساور په ومه د بیلا بیلو جنگی الوتکو په حملو کې تر ټولو مخکې او زیاتې ښځې او ماشومان ووژل. د غطالب چارواکي په داسې حال کې د هیواد په تاریخ کې د افغان ښځو د ونډې ستاینه وکړه چې د دوی د حکومت مشر په خپلو بیلا بیلو فرمانونو کې افغان نجونې او ښځې د تعلیم، کار او ځینو نورو اساسي حقونو څخه محرومي کړې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادي راځي نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي.
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په پاکستان کې د پی او آر یا پروف اف رېجستریشن یا ګډیری ساده کړم هغه چې د اوسیدو یا د سبتیدو سند لري. دغه کارت لرونکي افغان کډوال وایي د یاد هیواد حکومت لخوا د دوی د کارتونو تمدید شوې نیټه کمه ده. دوی ازادي راډیو ته وویل څو لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي او په دې هیواد کې د ملکیتونو او کاروزګارونو درلودونکي دي چې په دوو میاشتو کې نشي راټولولی. د پاکستان حکومت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د جون تر دېرشمې غځوي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ خبر ورکړی چې په دې وروستیو کې د نورو کډوالو او پناهغوښتونکو په پرتله د اے سی سی کارت لرونکو بي اسناد کډوالو په توقيف کې زیاتوالی راغلی. اے سی سی کارت لرونکي د افغانستان د سند لرونکو کارتونو درلودونکو ورته ویل کیږي چې د وړاندې هم کله چې طالب د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ پیل شوه، په ډېر شمېر دغه کارت لرونکو افغانان هم پکې افغانستان ته ستانه کړل.
د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د حقوقو افغان کډوالو د سیدو مده د دوه نورو میاشتو لپاره غزولې چې د پی او آر کارتونه لري. خو یو شمېر دغه کډوال وایي چې دا مده ډیره کمه ده. یو لوی څخه ملک اسلام خان ازادي راډیو ته وویل د حقوقو افغانانو لپاره چې لسیزو راهیسې په دغه هیواد کې ژوند کوي په دې لنډه مده کې د جایدادونو، شتمنیو او سوداګریزو معاملو تصفیه کول ستونزمن دي.
پریشانیان خو ستاسو د غونډه افغانان د ځان ته موږ نه دي. نو بالکل دا ټیم خو بالکل دغه بل لحاظ چوبه بالکل کم ده. ځکه چې موږ په څلور کاله یو سره په یوځای کې کور جوړ کړو په ورځ په دوه میاشتو کې هندو د تړلم کاروبار به د خلکو سره ملنه دینه ده. بزنس هم ده، زمکه پر اپټی به می گاډه به موټر به دکان به سودا به په دغه لحاظ باندې دا ټیم خو انتهایی دوه میاشتې د چې دوه
په اسلام آباد کې د پی او آر کارت لرونکو یو بل افغان کډوال رحمت الله وایي
او پاکستان حکومت ولا سدا ټیمونه ورکی خلکو ته بس تنګول شروع کړی. هولا د رقمو کې اصل کې خبره داسې چل ده چې موږ به سه کال دوه کال ټیم را کول سي ټیم را کول سي. داغه بعد وایي چې باید دا وکاله تاسو ټیم ده، داغه بعد به تاسو ټول زی نو موږ خپل سرمایه را غونډه کو.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو استاذي ظاهر پښتون هم د ستونزې مني او وایي چې په دې اړه باید درې اړخیزه پریکړه وشي.
افغان کډوالو دلته سرمایه پاتې دي، د دوی روزګارونه دي او دلته په پاکستان کې د دوی ځکه جایدادونه دي. نو دوی هم باید د ملګرو ملتونو د قوانینو پرونه کې د پاکستان د عین او زمرد افغانستان د حکومت یو درې جانبه یو د پریکړه وسی چې د دوه افغانانو سرمایه پکښ خوندیسي او د دوی دلته کم روزګار چې وي یا د دوی کم کاروبار دی هغه په سیټ توګه تر خپل وطن تناکل سي.
د پداسې حال کې دا چې د مشال رادیو د پاکستان څنګه د راپور لمخې د پاکستان حکومت فدرالي کابینه د خپل جمعې ورځې ناسته کې اعلان وکړ چې د هغو افغان کډوالو د کارتونو موده چې په پاکستان کې د پیوار په اسنادو ژوند کوي د دوه نورو میاشتو لپاره وغځول شوه. د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان کابینې ویلي چې د افغان کډوالو د پیوار کارت موده به د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د جون تر دېرشمې پورې وغځول شي. په ورته وخت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یونیسیار د جمعې په ورځ په خپل نوي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د ای سی سی کارت لرونکو او بې اسناد افغان کډوالو نیول د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د نیولو په پرتله د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د اپریل تر شلمه پورې 25% زیات شوي. دا په داسې حال کې ده چې له 2023 کال راهیسې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو جبري ایستل زیات شوي دي. د هغو شمېرو له مخې چې اروپایي ټولنې د پنجشنبې په ورځ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM سره د 12 میلیونه یورو د مرستې په تړاو په خپله اعلامیه کې خپرې کړي، د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 زیږدیز کال تر اپریل میاشتې پورې له 1.5 میلیون څخه ډېر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. اروپایي ټولنې زیاته کړې له دغو دوو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو کړکېچ د افغانستان اقتصادي او بشري ناورین نور هم زیات کړی او مرستو ته یې د خلکو اړتیا زیاته کړې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تمکیږي چې په سعودي عربستان کې لوړ رتبه غربي او عرب چارواکي د غزې پر جګړې بحث وکړي. په دې اړه کتنه کې بعد نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې د دوشنبې پر ورځ خبري اترې وشي. د بل سال کې راځي د غزې پر افخار کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په باب اندېښنې دوام لري. په غزه کې د اوربن پر ټینګښت او د رغمل شوی او د خوشکېدو په باب کوم مذاکرې لوړاندو پیل شوې خو له خند سره مخامخ دي. تفصیلي په دې راپور کې
د سعودي عربستان، مصر، قطر، متحده عرب امارات، اردن او ځین نور هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له خپل امریکایي، جرمني، بریتانیایي، فرانسوي او ایتالیایي سیالانو سره سبا دوشنبه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د غزې پر وضعیت خبرو تکشینی. د جرمني خبری آژانس په دې باب د وی ډیپلوماټیکي سرچینې په حواله پرون شنبه راپور ورکړی دی. د راپور لمخې د بهرنیو چارو دغه وزیران په ریاض کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې د غزې پر جګړې خبرې کوي. د سرچینو په وینا په دغو خبرو کې به د فلسطیني ادارې چارواکي حضور ونه لري. د مصر د بهرنیو چارو وزیر سمی شکری پرون ریاض ته روان شو. د ترکیې ډیپلوماټیکو سرچینو هم ویلي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان به هم د ریاض په خبرو کې برخه ولري. سعودي عربستان نن یکشنبه او سبا دوشنبه د نړیوال اقتصادي غونډې کوربه دی. د غزې د جګړې په باب دا خبرې داسې وخت کېږي چې د غزې پر افخار ښار کې د اسرائیل د پلان سویو عملیاتو، د اوربان پر موافقه د سلاکېدو د څرنګوالي او د یرغمل سویو د خلاصون پر موضوع اندېښنې پر ځای پاتې دي. دا حماس ډلې چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي، یو لوړ رتبه چارواکي پرون شنبه ویلي چې دغه ډله د دغه سي یوې معاملې په باب د اسرائیل ځواب ارزوي. د حماس ډلې د سیاسي څانګې مرستیال خلیل الهویه ویلي چې د اسرائیل هغه وړاندیز یې ترلاسه کړی چې دوی اونې مخکې مصر او قطر ته سپارلی وو. مصر او قطر هغه دوه هیوادونه دي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د مذاکرو منځګړیتوب کوي. په غزې تړانګه کې د حماس لبنده د پاتې یرغمل سویو کسانو د خلاصون او د فلسطینیانو په دې ویجاړ سوي قلمرو کې د اوربان د ټینګښت په باب مذاکرې له 2 میاشتو راهیسې له خنډ سره مخامخې سوي دي. که څه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ میاشتې پر 15مه د یوه پریکړه لیک په تصویب سره په غزه کې د فوري اوربان غوښتنه کړې، خو د اوربان پر ټینګښت لا هم موافقه نه ده سوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
اوس هم په افغانستان کې د اورښتونو او سیلابونو په اړه په داسې حال کې چې په 28 ولایتونو کې نن هم د بارانونو او سیلابونو د راوتو د احتمال وړاندوی د احتمال ویل شوی. په همدې حال کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د پرونی اورښتونو او بارانونو په اړه باندې ویل کېږي چې خلکو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د افغانستان له ختیځ او بیا د افغانستان په شمال ختیځ او ځینې نورو ولایتونو کې هم ورته راپورونه شته، خو د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د پرونی اورښتونو او سیلابونو راوتو له امله خلکو ته د مالي او ځاني زیان په اړه وروسته یو قرار قام نه دي خبرې کړي. خو په همدې حال کې د نورستان اوسیدونکو وایي تیر پر لپسې بارانونو او سیلابونو ډیر ځپلی او پیړانه یې مرستو ته اړتیا لري. دوی زیاتوي ورسي ورختونو او سیلابونو کې له کښتونو ډکې ځمکې، باغونه، سربندونه، ویالې او سړکونه ویجاړ شوي دي، هغه چې شاید د افغانستان په نورو سیمو کې هم د خلکو ورته برخلیک وي.
د هیواد د نورو برخو په څیر نورستان کې هم تیرو او روانو ورختونو او سیلابونو ځایي اوسیدونکو ته مالی زیانونه اړولې دي. د لویدیز نورستان د دواب ولسوالۍ وسیدونکو عبدالقادر کریمزی د خلکو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه د بارانو راوځي بعد سیمه کې د غټر کیږي خوېږي مظلوم ولس نورستان ولایت کې پروت دی، ډېر ستونزو سره مخامخ دی او حتی یو ټابلیټ پیسې هم مریض لپاره نه لري.
د وایګل ولسوالۍ وسیدونکو خیر الله راته ویل: لیبي خو بارانونو او سیلابونو د خلکو کورونه او کرهنی زیزمه کې بجاړی کړي او له بل پلوي سیمه ته تلل لارې هم له غرونو د تیګو او رسوبي موادو خویدو په وجه بند دي. نو یا د ستونزو خلک د خوراکي او نور اړینو موادو کمی سره مخ کړي دي.
وایګل دره کې ځای په ځای دره د مسلسل بارانونو هر ځای خراب کړي، ځای په ځای ګټه مونږه چپ شوې دي، لارې بند دي، لسونه ډېر ستونزو مشکلاتو کړهون سره مخ دي. دا چې مرکزی چارواکي توجه نه کوي نو به لسونه مشکل سره مخ دي.
ځای وسیدونکو ګيله کوي چې تر اوسه ځانمنو شو کورنۍ سره چامرستانه د کړي او د هر ورځې په تیری دوی ستونزې مخ په زیاتې دودي. دوی له مرکزی حکومت او مرستندوی ټولنو د اړینو مرستو او د بندولارو پرانستلو غوښتنه کوي. په یاد ولایت کې چارواکي به وای د لارو پرانستلو هڅې روان دي او همدارازي بلابل مرستندوی بنسټونو او مرکزی حکومت سره د ولسونو شته ستونزې شریکی کړي او هغوی ورسره د همکاري او ژمنی کړي دي. د نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې په تیرو بارانونو کې ورته دا وختو زیانونو او د مرستو نه رسیدو څخه شکایت کوي چې له پرون څخه را پدې خو یو ځل بیا د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې شدید بارانونه پیل شوی او د سیلابونو راوتلو اټکل هم شوی دی. د سرپرست حکومت چارواکو هم ویلي چې د اختر څخه وروسته پیل شو بارانونو په لزګونو کسانو ته مرګ ژوب لاړولی، په سلګونه څاروي وژلي، په زرګونه جریبه کرهڼي ځمکه، کورونه او د سرکونو په ګډون ډیر ټولګټ ځایونه یې ویجاړ کړي دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
او د روزګان ولایت مرکز سینن کوټ ته او شمیر سیمو اوسیدونکو وايي په کونو کې د څښاک اوبه نه لري. د دوی له قوله په دې ولایت کې د ځمکې لاندې اوبه د کمشمي او لاندې عمله زیاتې څاګانې هم وچې شوې دي چې له عمله خلکو ته پاکې اوبه نه رسیږي. تفصیل دی راپور کې.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د څښاک اوبو ته لاسرسي کم شوی او د لستونځو سره مخامخ کړي دي. حمید الله چکوري په خیرو کاریز کې دی او د ترنکوټ شار ته د اوبو په ترلاسه کولو په سیراغلي وایي په سیمه کې د ځمکې لاندې اوبه دومره کښته تللي چې آن 310 متر پورې خلکو برمې وهلي، خو بیا هم اوبه نه دي کړي.
د پاکو اوبو خو ځکه چې په خیرو کاریز کې ګرسري نسته، مشکا وب پکاري دوغه لری زوکه د توایم چې سلور پنځم شته ها خواته مش پاکي وب د نلکی سه هم راوړو اغه په ټانکی کې ټانکی اغه داس ککړی چې په یو کال پاکستاني یا ته شنه بسری نیولی د دې خداګر کلی وبوړي یا ټول خیرو کاری زغه زکه چوبک شته سوي دي پارکور کې کوم برمی دغه برمی وچ سوي دي بس ګر د مهم ځای سره وړي اغه داس نه پاکه ځای چې په کلونو پرلو سوي ني صفه سوي ني.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د 2023 کال په وروستۍ میاشت کې په اروزګان کې د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې د دې ولایت نیمایي وګړي پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او خپلې د اړتیا وړ اوبه په ډېرې سختۍ سره پیدا کوي. د اروزګان خلک چې د اوبو کمښت زیات اندېښمن کړي وایي په دې ولایت کې د اوبو ټولې هغه زیرمې چې په تیرو کلونو کې به خلکو ورڅخه ګټه پورته کول سږ کال په مطلق ډول وچ شوي دي. کریم الله د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکی دی.
تو بالکل لري تا خو نو ما ته مال په دغه خیرو فکر کې ورته ګور تقریبا یو یو برمی هغه کوم په ماجد کې د تقریبا نه موږ خپل کور سټیل دین مزل پسیکولوژي نه سم یو بیا او براوړي نو تا یې ډیر زیات ځکه چې برمی یو ود بیا او کلی ډیر باندې زیات نو تا ګټ مو زری وسره کې ډیر لري نو کچیر چټلی وب موجود نه خو دا منمدار خبر د جن شلامی کچیر کور تر اړو سیغه مو چشل سی په خوراک په نور شان کې استفاده نه وسی نو علایم ډیر زیات مثلا مشرمه د نسناش په نورغي باندې ته کې درګه د سال باندې نورغي باندې ته کې نور علایم ډیر زیات کچانه تا
د مرکز ترینکوټ وسیدونکو شاولی بیا وای چې په تیرو کلونو کې د غلطه د وبو چنی موجود وي خو زیاتوي چې اوس د اوبو اندازه دومره کښته سوي چې نږدې 50% ژورې څاګانې هم وچې سوي. په همدې حال کې په اروزګان کې د طالبانو سیمه ییز مسؤلین هم د اوبو د کمښت ستونزه مني خو زیاتوي چې دوی له بېلابېلو لارو هڅې پیل کړې تر څو د اوبو په برخه کې شته ستونزه حل کړي. د اروزګان د والي ویان سن الله حماس ازادي راډیو ته وویل چې دوی د یو شمېر موسساتو په مرسته هڅې پیل کړې څو هغه سیمې چې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري هلته ژورې څاګانې ووهي او یا هم د نورو لارو څخه ورته د پاکو اوبو زمینه برابره کړي.
د وچکالۍ مشکل خو سکالسته سرکال نه بلکې څو کاله کېږي چې دغه وچکالۍ شته د تنها افغانستان کې بلکې ټول دنیا کې او بیا د اوبو دغه کوم زیرمه سره د عام مخ په خطر روانه ده خو اوس د اوبو د ذخیره کولو لپاره چې کومه جوړ شوې دی اوبو سطح مې انشاء الله په دغه شکل مو سره باران نور یا کوم اوبو ذخیره سی وغدي اوبو ذخیره چې د زیرمه سي دي زمکه لاندې د هغه امید څه سي بیرته خپل سطح راځي کسي په خاني اندازې ته برابر شي او بل د هغه په اړه باندې د پاکو اوبو د لاسرسي په اړه باندې سم ولایتي ادارې هغه د مؤسساتو سره او خیریه بنسټو سره په تماس کې دا هغه ته خبرې کړې او ته لارښوونې کړې ترڅو خلک سي هغه پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري هغه لپاره د پاکو اوبو زمينه برابر کړي هغه ته څاګانې ووهي.
دا فداسیال کې د چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امژغي دفتر یا اوچا د تیر جنوري میاشتې پر ومه نیټه په یو راپور کې افغانستان په تیرو ډیر شکلونو کې له سختې وچکالۍ سره مخ هیواد ګڼلی دی. اوچا په خپل راپور کې وچکالۍ د تودوخې د لوړوالي او اقلیمي بدلون پایله ګڼلې ده او زیاته کړې ده چې د اقلیمي بدلون له امله د دې هیواد کرنه اوبه روغتیا اقتصاد معاشیت ایکوسیستم او ځنګلونه هم اغیزمن شوي دي.
تاسو لا پیغامونو
د ازادۍ ایرادو کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه نیکې هلی وړاندې کوم. روح الله روحانی د پکتیکا ولایت څخه د یو شاګرد په حیث یو غوښتنه له چارواکو څخه لرو چې د مکتبو کې له کتابو د نشتوالی احساس کوو او لاس او ګریوان یې ورسره ښیم نو له مشرانو څخه موږ دا یو تمنا لرو هیله لرو چې مکتبو ته یا سکولو ته د کتابو لړۍ او سلسله ور پوره کړي ښه ځکه چې ټول شاګردان درې څلور شاګردان په یو کتاب ګډي سره نو تاسو څخه زما هیله تمنا دا ده چې دا غږ راسره بدرګه کوي تر څو شاګردان بې برخې نسي پاته او شاګردان یو څه زده کړي.
سلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته خدای تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست او د صحت جامې به پر تن وي. زما خو یو نظر و زما نظر دا و له خصوصا د طالبانو له نوي نظام څخه چې اوس خو پسرلی هم راغی نو غواړم دې نه مې هیله دا ده چې دا د نویو مکتبونو ته نور اجازه ورکړي او نور خلاص کړي نو
دا ډیر زیاته مهرباني وي د افغان ولس سره او د افغان ټولنې سره. هله کوم بیا هم هله کوم مننه تاسو نه چې زمونږ پیغام خبروي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
کورمابات چې ازادي رادیو اوري زموږ خبرونه زموږ پر ویب پاڼه هم وڅاري یعنی وای وري ازادي رادیو ټکه کوم زموږ درس ته سلیر به ساته د ازادي رادیو خبرونه زموږ په پاړه ژوندې دي. ټولنیزو پاڼو کې هم ازادي رادیو سره لشي او زموږ خبرونه او نشرات لوستلای او اوریدلای هم شي. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست اټکل خی چې نن یکشنبه به هم د افغانستان په 28 ولایتونو کې ورښتونه او سیلابونه وي. بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، سمنګان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پروان، پنشیر، کاپیسا، کابل، بغلان، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، دایکندي، بامیان، سرپل، زابل، روزګان، کندهار، هلمند او غور هغه ولایتونه دي چې د ورښتونو، تالندې، برېښنا او سیلابونو اټکل پکې شوی. په ځنیو دی ولایتونو کې د باران اندازه له 1500 تر 2500 ملي متر اټکل شوې ده. همداراز ویل شوې ده چې په ځنیو ولایتونو کې د سختو بادونو د لګیدو احتمال هم شته. د مقاومت جبهه ادا کوي چې په کابل او هرات کې څلور طالبان وژل. د جبهې یو خبر پاڼه کې لیکلي دي چې تیر ماښام د کابل د چار دی سیمې پر سړک پر دوه موټر سایکل سپرو طالبانو حمله کړې او دواړه وژل. په یو بل خبر پاڼه کې بیا د جبهې لیکلي چې په یو بل حمله کې پرون سهار په هرات کې د کډوالو چارو ریاست مخې ته د طالبانو د سرحدي لیوا دوه پوځیان وژل. طالبان حکومت په دې اړه تر اوسه خبرګون نه دی خوده. د ترکیې د بهرنۍ چارو وزیر حکان فیدان نن یک شنبه او سبا دوشنبه په سعودي عربستان کې په غزه کې د اوربند ټینګښت هڅو په اړه خبرې کوي. د ترکیې ډیپلوماټیکو سرچینو دا خبر پرون ورکړی او زیاته کړې ده چې فیدان په ریاض کې د اسلامي همکاري سازمان او د عرب لیگ له غړو سره هم وګوري. یوې سرچینې پرون د نوم نه خودو په شرط د فرانسې خبري اژانس ته ویلي حکان فیدان به په سعودي عربستان کې د لویدیځو هیوادونو له ګڼو بهرنیو چارو وزیرانو سره هم وګوري. دا په داسې حال کې ده چې په سعودي عربستان کې بیا د دې ترڅنګ یو بله مهمه غونډه هم کېږي چیرې چې به د عرب او غربي هیوادونو استازي په غزه کې د اوربان په اړه خبرې اترې وکړي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل خپل وګړو غوښتنه کړې چې لاجل او اړتیا او پرته د لاند وخت لپاره روسیې ته سفر کولو ډډه وکړي. په مارچ میاشت کې د مسکو په یو څنډه کې د کنسرټونو پر یو سالون تر یوې وژون کې حمله وروسته روسیې ګڼ کسان چې ویل کېږي د تاجکستان وګړي دی ونیول. تاجکستان هم تیره میاشت نه کسان چې شک کېږي له هغه حمله سره ارتباط درلوده نیولې دي. او د کمبوډیا صدر اعظم هان مان توای د دې هواد ډیر سرتيري په یو پوځي اډه کې د مهماتو د چاودنې په نتیجه کې وژل شوې دي. پرې پیښه کې چې فارون ماسپخین د کمبوډیا یا لویدیز د کمبوډیا په لویدیز کې شوی ګڼ نور سرتيري ټپيان شوی هم دي. مان په فیسبوک کې لیکلي چې په کمپونګ سپایو ولایت کې د چاودنې د خبر سخت ټکان ورکړی دی. تر اوسه د دې چاودنې علت معلوم نه دی او د کمبوډیا صدر اعظم هم په خپل فیسبوک کې وضاحت نه دی ورکړی. کور موابات چې ازادي رادیو اوري او سم لژمنه سره سم د لوبلو میدانه ورزشي خبرونه خبرې کی
د لوبلو میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنه. د لوبل میدان او نيزي سپورتي خبرونه ته مو یو ور بیا ز بختيار ساحل هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان فوتسال ملي لوبډلې د اسیا جام په منځلوبه کې ماته وخړه. د افغانستان د کرکټ الف لوبډله بیا سریلانکا ته رسیدلې ده. په ای پی ایل کې د افغان لوبغاړو وړتیا خودنه او په ټورنمنټ کې مخکخي او شاته پاتې لوبډله. د افغانستان د فوتبال لیگ دریم پړاو پکې د بهرنیو لوبغاړو ګډون. د خبرونې په دوی مینیمای کې مو دا ونې د ځنګړې مرکی میلمه د لوبو خبريال زبیح الله شهزاد ده. هغه د فوټسال په سیالیو کې د افغانستان په وروستۍ لاسترولونو غږېدلی دی. پہلے دا فوٹسال سیالیو کو ورسته له هغه چې د فوټسال د آسیا ملتونو جام د ګروپی پړاو په ورسته لوبه کې افغانستان درې دوه بهرین ته ماتې ورکړه او منځلوبې ته لار پیدا کړه. په منځلوبه کې دوه یو ماتې وخوړه. منځلوبه د چهارشنبه په ورځ د کابل په وخت سهار یو لسمې بجې پیل شوې وه. د لوبې په اول نیمایي کې تاجکستان خو په دویم نیمایي کې بیا افغانستان ګول ترسره کړ. د دې سیالۍ ټاکلی وخت د یو ګول په وهلو سره بشپړ شو. د لوبې لپاره په ټاکل شوي اضافي وخت کې افغان لوبغاړي خطا ترسره کړه چې تاجکستان ته د پینالټي شوټ د وهلو موقع برابر شوه. تاجک لوبغاړي پینالټي په ګول بدله کړه او په دې سره یې نیمه پیلوبې ته لار پیدا کړه. د آسیا جام په سیالیو کې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د مخکې تګ سفر هم بشپړ شو. خو باید وویل شي چې دا لومړی ځل چې افغانستان تر دې حده په فوټسال کې سفر کوي. په همدې تړاو د خبرونې په وروستۍ برخه کې ځانګړې مرکه درته خبرو. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې سریلانکا ته خپل سفر پیل کړ. یاد لوبډله د چهارشنبه په سهار د سریلانکا د همبنټوټا ښار ته رسیدلې ده. کرکټ بورډ وایي ټاکل شوی چې د افغانستان او سریلانکا الف لوبډلې د روان اپریل میاشتې په 28مه نیټه د 5 ورځنیو او 21 ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. یادې ادارې د دې سیالیو لپاره د اکرام علي خیل په لوبډل مشرۍ د ګڼو نویو ځوانانو په ګډون لوبډلې غوره کړې دي. لوبډل مشر اکرام علي خیل د خپل لوبډلې د چمتووالي په تړاو ویلي دي.
هو بالکل کتا سو گورے من سرا شپاڑ دس غوڑ لبغاڑی دی چے اغا ډیر پرفارمنس هم کړه دا کتا سو گورے کې نېشنل تهران هم دی ډومېسټک هم دی یقینا زخپل هم گورما کوچز هم گور هډ کوچ هم گوري نو یو لس سل کول ډیر مشکل شي.
تا سو گورے شپږ ورځې کې ممکن کو او دارا په اوډي میچو ته رواني نو پریکټس کوم کو نو روز زمون سره خاص کر په سنگل باندې ډیر زیات کوشش کو چې سنگل ډیر کو او 500 اور لو بده نو دا وان ټو باندې ډیر زیات پریکټس کو همدارنګه جیم ټریننګ هر څه ډیر خره باندې نو ان شاء الله خو ریزلټ به ورکړي.
د دې مونږ ته ویک زون او سپرنٹ پوائنٹ آل تا مونږ ته معلومات کیږي ټول مونږ لاټ سریلانکا ته بغا بیا میټینګ کیږي مونږ ته ویډیو غانې خودل کیږي دا غو سترونګ زون هم او دا غبره کې خبره مونږ ته کیږي او د ویک زون باره کې هم مونږ ته خبره کیږي.
د غراس په یاد لوبډله کې شامل شوی لوبغاړو زبید اکبري فرمان الله ساپی او بلال ترین د خپل لوبي سفر د پیل او الف لوبډله ته رسیدو کیسه داسې کړې دي. تاسو به په ترتیب سره د زبید اکبري فرمان الله ساپی او بلال ترین خبرې واوري.
ما چاول زل کرکټ شروع کړلو زمون په کورانه کې زما مشهور کرکټ کولو او هغه د افغانستان نېشنل ټیم هم کړي او ډیسیبل د خوانه هغه ملو د هغه په کتو بس ما هم کرکټ شروع کړلو. مې کورانه نز پلار می ورونو می مور می ټولو ته شوی کول ما کرکټ د خاطر ما سمغه نه ما شروع کړو چې کرکټ می سٹارټ کړلو. دا داریو پلیر دا یو ارمانی چې د افغانستان بر لیول کرکټ وکي او زما خپل هم ډیر ارمان وو چې د افغانستان نېشنل ټیم وکم اے ټیم وکم د افغانستان او انډر 19 وکم. دا دریو پلیر دا ډیر غټ ارمان دی چې سټیټ بای سټیټ مخکې راشي چې انډر 19 کې په انډر 19 کې پرفارم کی اے ټیم ته راشي چې په ټیم پرفارم کی ډایرکټ نېشنل ټیم ته راشي. دا دریو پلیر ډیر غټ ارمان دی. زه ډیر زیات خوښم چې د افغانستان په الف لوبډله کې ما د می سلورم پنځم کې ورده او دریو پلیر دا کوشش چې په اے ټیم کې پرفارم وکي چې نېشنل ټیم ته راشي. او زموږ خو تقریبا دا شپږ ورځې کېږي لګیا یو دلته کیمپ هم دی.
د ټول نه اول ځل چې مونږ کرکټ کوو نو ورونو سره ماشوم مونږ کور کې کرکټ کوو. بچې لږ غټ شو مونږ بیا کوڅه کې او د کور سره خوا کې یو نږدې میدان هغه کې لوبه کولې. نو هغه و چې ملګرو او ورونو او شاوخوا زمونږ یو نږدې ملګری و هغه ماته ډېر زیات کرکټ کې او ان شاء الله ته هارډبال کوه. خو د کور نه اجازه هغه وخت کې نه و چې زه هارډبال وکړم وړوکې او منو بیا چکل کابل ته راغلم نو دلته ماما اکیډمي ته بوتلم نو باګرامیو کې اول ځل اکیډمي و نو 2014 وو چې هغه ول زلما دغه شروع کړه هډبال شروع کړو هغه بیا مې د کاپیسا نه ګری ټوکو بیا مې چې د ټوډي او کله هغه مې ټاپ کړل نو دا وو چې بیا 3 ډے 4 ډے لیسټه او دوه درې پړاو مشفګیزه کړو نو هغه چې دی لیول تر ورسېدم شروعات مې د کور نه کړو کور کې مې کړ
ما د ماشومان صدا شو کو چې زب کرکټ کوم ازما پلار ازما کا وغه به کرکټ تلل نو غوچ به لوبي کول از نام دا شوکو او ځان کې مې دا ورته لودل چې غټ کرکټ وکم نو غوچ به لوبي کول زبر تناسم دا مغه رئیس ما شوکو ما مغه چې لوب ته غټ وینټو تر ځې نو چې څومره وینټونه زیات کړي کلستی کپس کلاس او کداس ای ټیم اکونومکس کلنی څومره زیات لوب کړي څومره زیات کرکټ کړي او مغه تجربه به ترلاسه کړي او هغه مغه پوهیږي چې څنګه مثال خپل کرکټ ته پرمختګ ورکم او څونه ښه کرکټ وکم نو څونه لوبي زیات کو سینیر لوبغاړو څخه کپ ګراوند کې وی داغه څو سره څه چې صرف په ماحول کې ډېر څه زده کیږي نو سینیر لوبغاړو په منځ کې څه دل ډېر مثبت اغیز لري او ډېر څه تر زده کیږي او سینیر لوبغاړو سره چې یو ځای پاتېږي په ګراوند کې دی څه کوي د باندې دی څه کوي نو تر ډېر څه تر زده کیږي هغه څه موږ ګټه
پا ورزش کولو ل نشي موادو ځان وساتي
اوس د هن غور لیگ یا آی پی ایل د سیالیو په تړاو رستی جزئیات دراورو تر دې د ما هر لوبډلې نګدې اته سیالي بشپړې کړې دي راجستان رایلز د دې سیالیو په د نمرو په جدول کې په اول مقام کې ځای لري یا د لوبډلې پاتو سیالیو کې و سیالي ګټلې دي او یوې بیللې ده د یاد لوبډلې د نمرو مجموعه 14 تر رسیدلې ده کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې بیا په دویم مقام کې ده یا د لوبډلې و سیالي کړې دي 15 ګټلې دي او دوی بیللې دي سن رایزر حیدرآباد چې په دریم مقام کې قرار لري یا د لوبډلې هم په و سیالیو کې 15 ګټلې او دوه لوبډلې او دوه لوبې بیللې دي لکنو سپر جنټس چې د سی شنبی په ماخام نا وخت د مارک سټاینز په سیلیز سره وکړې شول چې د چنای سپر کینګ لوبډلې ته ماتې ورکړي په څلورم مقام کې ځای لري 15 سیالۍ ګټلې دي درې بیللې دي چنای سپر کینګز لوبډلې بیا په څلور سیالیو کې څلور بیللې دي او څلورې ګټلې دي چې اته نمرې لري او 15 مقام لري ګجرات ټایټنز لوبډله بیا شپږم مقام کې ځای لري یا د لوبډلې هم په څلورو سیالیو کې بریا خپل کړې ده او څلورې بیللې دي ممبئی انډینز لوبډلې بیا په اتو سیالیو کې درې سیالۍ ګټلې دي او 15 یې بیللې دي چې شپږ نمرې لري دلی کیپیټلز هم شپږ نمرې لري پنجاب کینګز بیا دوه سیالۍ ګټلې دي پاتو کې چې څلور نمرې لري او د رویل چیلنجرز بنگلور لوبډله په اتو سیالیو کې و سیالۍ بللې دي او یوازې یو سیالۍ ګټلې ده چې د نمرو په جدول کې تر ټولو په وروستي مقام کې ځای لري په آی پی ایل سیالیو کې تر دې دمه لا هم ویرات کوهلی چې د آر سی بی لوبډلې سره لوبه کوي د منډه جوړونکو په لیکه کې اول مقام لري هغه په اتو سیالیو کې 309 منډې جوړې کړې دي خو لرې نه ده چې د سی اس کے لوبغاړی روتراج گایکواک ورته ځان ور ورسی گایکواک چې په وروستۍ سیالۍ کې سلیزه ووهله په اتو سیالیو کې 349 منډې کړې دي دغه راز د سن رایزر حیدرآباد د لوبډلې لوبغاړی ٹریویس هیټ هم په 340 منډو په دریم مقام کې ځای لري د توپ اچونکو په لیګه کې بیا جسپریت بومرا چې ممبئی انډینز ته لوبه کوي تر ټولو مخکې په اول مقام کې دی که څه هم جسپریت بومرا یوزندر چاهال او هرشل پټیل 14 وکټې اخیستې دي خو د ښې توپ اچونې او ښه اوریج د لرلو له امله جسپریت بومرا په اول چاهل په دویم او هرشل پټیل په دریم مقام کې ځای لري د توپ اچونکو په ډله کې د افغانستان لوبغاړی راشد خان هغه تر دې دمه په اتو سیالیو کې یوازې 8 وکټې ترلاسه کړې دي تر دې دمه د راشد خان بیسټ بالینګ په یو سیالۍ کې 2 وکټې د 9 منډو په ورکړې سره دي دغه راز بل افغان لوبغاړی نور احمد هم په روان آی پی ایل کې تر دې دمه خطو پچونه روانه کړې ده هغه چې د خپل لوبډلې لپاره په هر سیالۍ کې اغیزناک توپاچونه کړې ده او اکثره د لوبې د ګټلو لامل ګرځېدلې ده. تر دې دمه په شپږو سیالیو کې 15 لوبغاړي سوځولې دي. د غراز نوین الحق بیا بل افغان لوبغاړی دی چې هغه د لکنو سپر جنز لوبډلې لپاره لوبه کوي او تر دې دمه یې په 15 سیالیو کې شپږ لوبغاړي سوځولې دي. نوین الحق ته په وروستیو څو سیالیو کې د لوبېدو موقع نه ده ورکړل شوی. باید وویل شي چې محمد نبی ساحل هم د خپل لوبډلې ممبئی انډینز په نوملړ کې تر دې دمه سیالۍ کوي، خو هغه په وروستۍ سیالۍ کې ونه کړای شول چې د توپ وهنې په برخه کې له ورکړل شوي موقع ښه استفاده وکړي. هغه 23 منډې ورکړې او د توپ اچونې په برخه کې بیا په دریو ورونو کې 23 منډې ورکړې وې، خو لوبډلې سیالي بایللې وه. تر دې دمه د آی پی ایل په سیالیو کې د بیسټ سټرایک ریټ د توپ اچونکو په ډله کې له جیدیو اونتکت سره ده. هغه 600 سټرایک ریټ لري، که څه هم هغه توپ وهونکی نه ده خو سټرایک ریټ یې ډیر زیات لوړ ده. دغه راز کرن شرما بیا په چې هغه هم توپ وهونکی ده، په یوه سیالۍ کې دغه ښه توپ وهنه د دې باعث شوه چې سټرایک ریټ یې 215 اتیا ته ورسیږي. همدارنګه د ممبئی انډینز د لوبغاړي روماریو شپرد سټرایک ریټ 210 کې قرار لري. تر دې دمه د بیسټ بولینګ اکانومي اقتصادي توپ اچونه چې شوې ده هغه د لکنو د لوبډلې ښه توپ اچونکی ماینګ یادو و چې ډیر چټک توپ اچونکی هم ده، خو د ټپونو له امله له سیالیو بهر شو. هغه په شپږ اکانومۍ کې توپ اچونې کړې ده. جسپریت بومرا بیا په 6.3 کې کړې ده او کیشو مهاراج چې 2 لوبې کړې دي هغه په 6.5 کې کړې ده. تر دې دمه په دې سیالیو کې یا په آی پی ایل کې د اغیزناک لوبغاړي په توګه باندې سنیل نارائن پاتې شوی دی. هغه چې 628 پوینټس لري، ټولې منډې 206 اتیا کړې دي د خپل لوبډلې لپاره او 9 وکټې اخیستې دي. دغه راز جسپریت بومرا بیا په 11 منډې کړې دي او 14 وکټې اخیستې دي چې د هغه د امپیکټس پوینټس په 520 کې قرار لري. اندرو رسل هم په دریم مقام کې قرار لري. رسل 434 امپیکټس پوینټس لري، هغه تر دې دمه 9 وکټې اخیستې دي او 155 منډې کړې دي. راشد خان د اتم اغیزناک لوبغاړي په توګه په دې ډله کې قرار لري. هغه د امپیکټس یا د اغیزناک لوبغاړي نمرې 322 دي. تر دې دمه یې 3 منډې کړې دي او 8 لوبغاړي سوځولې دي. او هغه لوبغاړي چې تر دې دمه یې منډو د لوبو په ګټلو یا په لوبه کې ډیر اغیز درلود، ټریویس هیډ دی چې هغه 315 پوینټس لري، ویراټ کوهلی 322 او روتراج ګایکواک 348 پوینټس لري. په توپ اچونکو کې بیا ډیر نمرې یا ډیر پوینټس یا ډیر اغیزناک پوینټونه چې دي هغه د هرشل پټیل دي چې 15 دي، د جسپریت بومرا هم 15 دي او د یوزندر چاهل هم 15 دي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
اوس له آی پی ایل نیخ پنی غزو د افغانستان د کورنۍ او سیالیو نوی ټورنمنت یا ټورنمنت چې د قشتیپی ملي شلوریزو سیالیو په نوم یادیږي تازه مهالویش اعلان شوی دی. په د مهالویش لمخې به دغه لیگ د می په اوله نیټه د بند امیر بوس لوبډلو ترمنځ پیلیږي او د امدې میاشتې په 14 نیټه به یې پای لوبه وي. هر ورځ نږدې 2 سیالۍ به د کابل په لوبغالي کې ترسره کیږي. د یادو سیالیو لپاره هم کرکټ بورډ څو اونۍ وړاندې نوملړې هم اعلان کړې وې چې د 15 زونونو ترمنځ به ترسره شي. په پیل کې ویل شوي وو چې دغه سیالۍ به په کندهار ولایت کې ترسره کیږي، خو د نامعلومو دلایلو پر اساس لوبې کابل ته انتقال شوې دي. اوس بیا هم د فوټبال په تړاو، د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ دریم فصل د شنبې په ورځ د اپریل په 6 نیټه په دې سیالیو کې د میناوالو په کم ګډون سره پیل شوی دی. د دې سیالیو د پرانستې مراسمو په خپره شوې ویډیوګانو کې چې د شنبې په ورځ په کابل کې د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره شول، لیدل کیږي چې د نندارچیانو شمیر کم او د دوی چوکۍ ګانې تقریبا خالي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان مصطفی شمی په دې سیالیو کې د نندارچیانو د کموالي په اړه څه ونه ویل، خو وی ویل چې اوس د سیالیو ټکټونه وړیا دي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د لومړي ځل لپاره به د دغه لیګ په لوبډله کې یو شمېر بهرني لوبغاړي هم ولوبېږي. هغه وړاندې وایي په دې سیالیو کې د لومړي ځل لپاره د افریقایي هیوادونو، ایران او پاکستان څخه بهرني لوبغاړي هم په ټیمونو کې شامل دي. ټکټونه یې هم وړیا دي. نندارچیان کولی شي چې په ازاده وړیا توګه راشي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په دریم فصل کې 12 لوبډلې ګډون کوي او په 3 ورځو کې به شپږ شپېته سیالۍ ترسره شي. د کرکټ له ډګر بل خبر د پاکستان او نیوزیلند د سیالیو په تړاو ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ په پاکستان کې لومړی د 3 ورځو سیالیو لوبلړې د اپریل 14 نیټه پیل شوه. یاد سیالي چې ورخت پکې وو په راولپنډۍ ښار کې بې پایلې پای ته ورسېده. دویمه سیالي به هم د راولپنډۍ په ښار کې وه. نیوزیلند چې لومړی توپوهنه کړې وه د یو نوي منډو هدف یې ټاکلی و او پاکستان په 12.2 ورونو کې د 3 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. درېیمه سیالي نیوزیلند بیا ګټلې ده. نیوزیلند د پاکستان له لوري د ورکل شوو 199 منډو هدف په 18.2 ورونو کې پوره کړی دی. د نیوزیلند لپاره په یاد سیالۍ کې مارک چاپمن ښه توپوهنه وکړه. هغه چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. 80 سوځېدلې منډې کړې وې. باید وویل شي چې دواړه ملکونه به 2 شل ورځې سیالۍ هم ترسره کوي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، اوس د خبرونې په دویمه نیمایي کې یو. په دې برخه کې لکه څنګه چې مو یادونه وکړه، د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په وروستیو لاسته راوړنو له ورزشي خبریال ذبیح الله شهزاد سره غږېدلې وو. نور په مرکه کې واورئ. شهزاد صاحب سلامونه مې ومنه. د فوټسال ملي لوبډلې په لومړي ځل د آسیا جام ناک آوټ پړاو ته رسېدلی دی، دا څومره ارزښت لري؟
د آسیایي فوټسال د ملتونو جام ته لاره پیدا کول د هرې آسیایي لوبډلې یو غټ هیله او ارمان دی. پرې سرو سیالیو کې بریا د لوبډلو لپاره هم یو ډیر مهم او ارینا خبره دی. خو هغه لوبډلې چې د بریا ترڅنګ بله پړاو ته لاره پیدا کوي، دا یو ډیره غټه خبره ده. اوس ټول آسیایي هیوادونو لکه جاپان، سوهیلی کوریا، سعودي عرب، ایران او نور غټو ټیمونو چې د آسیا په کچه د فوټبال او فوټسال مشهور دی، دوی د افغانستان د فوټسال ملي ټیم لپاره تبصره او سرګندونه کوي. هغوی په دې پوه شوي چې اوس په آسیا کې یو بل غښتلی او پیاوړی ټیم خپل ځان سرګند کړی دی. دا د افغانستان په څیر هیواد لپاره یو خوب و، خو اوس په حقیقت کې بدل شوی دی او ټول افغان ولس باید په دې ټیم کې ویاري، ځکه چې فوټسال په نړۍ کې یو مشهور سپورت دی او ډېر ځوانان په دې برخه کې فعال دي. زما په اند دا لاسته راوړنه باید دوام ولري او زه هیله مند یم چې دا ټیم دا وړتیا لري چې په نړیوال جام کې هم کولی شي چې لاره پیدا کړي.
ناک آوټ ته تر رسیدو پورې افغانستان څومره سیالۍ کړې دي او چاته یې ماتې ورکړې دي؟
د افغانستان د فوټسال ټیم د آسیا د فوټسال سیالیو په څلورم ګروپ کې ځای درلودله. په هغه ګروپ کې ایران، کویت او بحرین دوی په یوه ډله کې سره یو ځای شول. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په لومړۍ لوبه کې د ایران پر وړاندې 3-1 وبایلله. دا نتیجه هیڅ څوک په تمه نه و، لکه چې پخوا ایران ټیم اته د 2-2 افغانستان ټیم په 2018 کال کې په ترکمنستان آسیایي لوبو کې مات کړی و او هغوی بیا هم په همدا پخوانی نتیجه په فکر کې وو. دا نتیجه د نورو لوبډلو لکه بحرین او کویت لپاره د خطر زنګ وواهه او پوه شول چې افغانستان یو پیاوړی لوبډله دی. په دویمه لوبه کې افغان لوبډلې د کویت له لوبډلې سره چې د آسیا په کچه په 8 مقام کې دی، 3-3 مساوي وکړله او د دې لوبډلې پر وړاندې ارزښتناکه امتیاز ترلاسه کړله. خو په یو بل حساسه او مهمه لوبه کې چې د افغانستان ټیم بل پراو لاره موندلو لپاره ډیره مهمه وو، د بحرین په مقابل کې لوبه وو. د افغانستان ټیم چې په لومړۍ نیمایي کې 2-1 لاندې وو، خو په دویمه نیمایي کې دوی وکولای شول چې 2 ووهي. او په بل لوبه کې کویت د ایران پر وړاندې 4-0 وبایلله. افغانستان ټیم وکولای شول چې کوارټر فائنل ته لار پیدا کړي.
کڅه هم افغانستان په کوارټر فائنل یا مزلوبه کې له تاجکستان سیالي وبایلله. وړاندې افغانستان تاجکستان ته ماته ورکړی وکړه.
زموږ راتلونکي حریف تاجکستان دی. د تاجکستان لوبډلې وکولای شول چې په ګروپی لوبو کې د خپلو سیالانو پر وړاندې ډېرې ښې پایلې ترلاسه کړي. د لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د جنوبي د کوریا پر وړاندې 2-0 بریا ترلاسه کړله. د قرغزستان له لوبډلې سره 2-2 مساوي شو. خو د جاپان پر وړاندې چې په ټیر فصل کې اتلولۍ ګټلې وو 1-1 مساوي وکړله. او د آسیا د فوټسال د ملتونو جام د دریم ګروپ د غوړر لوبډلې په توګه کوارټر فائنل ته لار پیدا کړله.
ویل کېدل ک افغانستان کوارټر فائنل ګټلی وای او نیمه پایلو به ته لار پیدا کړی وای نو نړیوال جام ته هم لار پیدا کوله.
وو کچېری افغانستان تاجکستان مات کی هغوی به نړیوال جام ته لار پیدا کوي.
په افغانستان کې د فوټسال سیالۍ د دومره شټک پرمختګ لاملونه څه دي؟
په تیرو شلو کلونو کې په کابل او نورو ولایتونو کې د فوټسال ډیرو سالونونه جوړ شوی دی او ځوانان یې هم ډیر شوق پکې لري. په ایران کې میشت افغان کډوال هم په مسلکي توګه دغه ورزش زده کړی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د دوی لپاره هغه شرایط برابر کړی چې په ملي ټیم کې لوبه وکړي او دوی د افغانستان د بیرغ لاندې ویارونه ترلاسه کوي، چې زما په نظر د نورو کډوالو لپاره خورا مهم او اړینه مسأله ده چې دوی حسوي چې سپورت ته دوام ورکړي او همدارنګه د افغانستان دننه ډیر تکړه لوبغاړي هم شته دي چې یو یې فرزاد محمودی دی. هغه د افغانستان لپاره په همدې آسیایي لوبو کې دوه تاریخي او مهمه ګولونه د کویت او بحرین پر وړاندې وهلې دي. په ټولیز ډول په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د فوټسال ټیم ډیر پرمختګ کړی دی. پخوانی روزونکو عبدالرزاق ممرک چې افغانستان د آسیایي سالونی لوبو کې د هغه په وخت کې نیمه پایلوبو کې لاره پیدا کړې وو هم یو مهمه مسأله ده چې موږ باید هیر نکو. او دا اوسنۍ روزونکو هم د ټیم په منیجمنت کې ډیره اړینه برخه لرلې چې د افغانستان د فوټسال مبصرین په دې موافق دي چې هغه هم د افغانستان اوسنۍ د فوټسال پرمختګ لامل کېدای شي.
آیا د فوټسال لوبغاړي په افغانستان کې دننه د لوبو کافی سنتیا ولري؟
دولت باید د فوټسال د پرمختګ لپاره ډیر پام وکړي، لکه چې د افغانستان لپاره ډیره مهمه او تاریخي ویارونه کولای شي چې ترلاسه کړي. د فوټسال سالونونه په کابل، هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار شته دي خو کافی نشته دي. دا امکانات باید په ټولو ولایتو کې هم برابر شي چې ټول ځوانان فوټسال او ورزش وکړي.
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونه لپاره زمونږ د خبرونه همدلته پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیات ترمنځ دیوال.